السلام علیکم. په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شولې. ازادي راډیو د خبری مجلې ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم مخکې له دې چې د مجلې د مطالبو بشپړه معرفي وکم پایل دې سات په خبرونو کوو. ایرانی رسنۍ د ایران د ولسمشر بهرنیو چارو د وزیر او نورو چارواکو د جنازې په مراسمو کې د ګډون لپاره هیواد ته د طالبانو د حکومت د وجکپوړي پلاوي د ورتګ خبر ورکوي. د ایران د محصلینو خبري اژانس اسناد راپور له مخې دغه پلاوي په ترکیب کې چې د ولسمشر ابراهیم رئیسی او د ملګرو د جنازې په مراسمو کې د ګډون لپاره تهران ته ورځي، د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امین خان متقی شامل دي. د طالبانو د حکومت چارواکو تر اوسه دغه سفر په اړه رسما څه نه دی ویلي. د طالبانو حکومت تیره ورځ په یوه اعلامیه کې د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی او د مل پلاوی د مړینې په اړه د ایران حکومت او ولس د خواخوږۍ مراتب وړاندې کړي وو. ابراهیم رئیسی او مل پلاوی د یکشنبې په ورځ په ختیځ آذربایجان کې د یوه بند پرانستلو په مراسمو کې ګډون او د آذربایجان له ولسمشر الهام الیوف سره لکتنې وروسته بیرته تبریز ته په لاره وچه. هلیکپټر یې د راپورونو له مخې د هوا د خرابوالي له امله د دیزمار ځنګل په غرنۍ سیمه کې راولویده. د طالبانو حکومت یو ځل بیا له نړیوالې ټولنې د خپل حکومت د په رسمیت پیژندلو غوښتنه وکړه تر څو په وینا یې د افغانانو ستونزې حل شي. دا خبره په دوحه کې د طالبانو د سفارت دا غوښتنه په دوحه کې د طالبانو د سفارت سرپرست محمد نعیم نړیوال امنیت فورم په 14مه دوره غونډه کې پرون دوشنبه کړی ده. هغه ویلي طالبانو د امنیت په تامین او د نشه یي توکو په مخنیوي کې کوټلي ګامونه پورته کړي او په دې سره د نړیوال امنیت په تامین کې برخه اخیستي. د هغه په وینا دې حقایقو ته په کتو نړیوال د اسلامي امارت په رسمیت پیژني او د افغانانو ستونزو ته د پای ټکی کېږدي. نوموړی دا غوښتنه داسې مهال کوي چې نړیوالې ټولنې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره د ښځو او نجونو حقونو ته د درناوي او د ټول شموله حکومت رامنځته کېدو په ګډون پر ځینو مواردو ټینګار کړی دی. د افغانستان بانک سرپرست رئیس وایي د نړیوال لوري د افغانستان پر بانکي سکتور بندیزونو د هیواد پر مالي ثبات منفي اغیز کړی چې زیان عام ولس ته رسیدلی دی. د بانک سرپرست هدایت الله بدری نن په سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال روزمری دی کارلو سره په کتنه کې ویلي دی نړیوالو بندیزونو له کبله افغانستان د نړۍ بانکي سیستمونو ته د لاسرسۍ په برخه کې له خنډونو سره مخ دی او دې چارې خلکو ته زیان رسولی او د پیر ځواک یې کمزوری کړی دی. بدری دغه راز ویلي چې د نړیوالو بندیزونو د افغانستان د بانکي سیکتور خلاصونو بخښي د افغانانو بشري حق او غوښتنه ده. پر افغانستان طالبانو له بیا واکمنېدو سره سم امریکا د افغانستان څخه باندې $1 میلیارد شتمني کنګل کړي او پر بانکي او مالي سیستمونو یې هم بندیزونه لګولي دي. په پاکستاني چارواکو نن سه شنبه له خلکو غوښتنه دي چې د ګرمې هوا له کبله له خپلو کورونو ونوځي. د ګرمې هوا د څپې د یخچالونو د ویلې کېدو او د سیلابونو د راوتلو ویره هم ډېره کړې ده. په عین حال کې د پاکستان په ګڼ مېشت ایالت پنجاب کې د 3 میلیون ماشومانو ښوونځي د یوې اونۍ لپاره رخصت شوي دي. په عین حال کې د چارواکو په خبره د 1961 کال را په دې خوا دا لومړی ځل دی چې په پاکستان کې د ورښتونو کچه د نورو کلونو پرتله دوه برابره شوې ده. د افغانستان کرکټ بورډ نن سه شنبه اعلان وکړ چې د ویست انډیز ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی ډیوین براوی په شل اوریز نړیوال جام کې د ملي لوبډلې د توپ اچونې د برخې د سلاکار روزونکي په توګه ګمارلی دی. کرکټ بورډ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ښاغلی براو به خپله دنده تر شل اوریز نړیوال جام مخکې پیل کړي. ټاکل شوی چې د کرکټ د شل اوریز نړیوال جام سیالۍ د جون په جون میاشت کې د امریکا په متحده ایالاتونو او ویست انډیز کې پیل شي او دغه سیالي به د جون تر 9 مینیټې پورې دوام کوي. ازادي رادیو اوري. وړاندې پر راپورونو کې به اوري چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي څارونکي ادارې سیګار په نوي راپور کې ویلي چې د امریکا اجرایوي شریکانو له کله چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي څه کم $10 میلیون د مالیاتو، ګمرکاتو، تعرفو او نورو له لارې د حکومت ورکړي دي.
فکر کوم چې هر هغه گزارش چې سیګار نشر کړی دی نو هغه د حقیقت پر بنیاد باندې وي.
د بی پولو ډاکټرانو ټولنې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د په ماشومانو کې د شر د ناروغۍ د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې.
ماما شری دانی ډیر راخته لیوی دریو راځي به کټ کې پروتوم ته به نیولم به ډاکټر ترام د ویراک
د ماشومانو د ساتنې نړیوال صندوق سیف نړیوال سازمان سیف د چلډرن بیا په افغانستان کې د ورستیو سیلابونو له امله تر ټولو ماشومان ته د زیانونو خبره د زیان اړولو خبره کړې ده. دا به هم واوري چې د ترکیې هوایی شرکت له اوږده ځنډ وروسته نن کابل ته خپلې الوتنې له سره پیل کړې او د میدان وردګو ولایت یو شمېر اوسېدونکي د اوبو رسولو څه باندې لسو پروژو ته خوښ دي چې په دې وروستیو کې په دې ولایت کې بشپړې شوې دي.
موږ ډېر خوشحاله یو. مقصد زموږ غوښتنه دا ده چې د موږ کومه لیاره که پلچک وي، مثلا که کومه لیار خرابه وي، هم غوښتنه ده چېرته جوړه شي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
راسو د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي څارونکو ادارې سیګار وروستي راپور کې ویل شوی چې د امریکا اجرایوي شریکانو د طالبانو حکومت ته لیکل چې وخت رسیدلې لس میلیون او نه سوه زره ډالر د مالیاتو، ګمرکاتو، تعرفو او نورو له لارې ورکړی دی. سیګار په خپل نوی راپور کې چې پرونی خبر کړی د غراز ویل چې دا د هغو یو میلیارډ او شپږ سوه میلیون ډالر برخه نه ده چې متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو ادارو ته افغانانو سره د مرستې لپاره ورکړی دی. نور په دې راپور کې
د افغانستان بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي څارونکو اداره وایي واکته د طالبانو له بیا ځلي رسیدو وروسته د امریکا متحده ایالاتو اجرایوي شریکانو د طالبانو حکومت ته د مالی، ګمرکاتو، تعرفي او نورو لارې لږ تر لږه لس اشاریه نه میلیون ډالر ورکړي دي. سیګار خپل نوی راپور کې چې پرون یې خبر کړی لیکلي په دې پیسو کې لس اشاریه څلور میلیون ډالر د مالیاتو، نږدې څلور لک ډالر د برېښنا بل، یو لک شپږ اویا زره ډالر د نورو تادیاتو او څه د پاسه نه زره ډالر د ګمرکي فیس په توګه د طالبانو حکومت ته ورکړل شوې دي. دا پیسې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت، د امریکا نړیوال پراختیايي پروګرام یا یو سایټ او د نړیوالو مطبوعاتو لپاره د متحده ایالاتو ادارې یا یو ایس ای جی ایم اړوند اته دیرش اجرایوي بنسټونو د طالبانو حکومت ته ورکړي. د سیګار له قوله په دې پیسو کې هغه شامل نه دي چې د امریکا متحده ایالاتو د ملګرو ملتونو ادارو ته په افغانستان کې د مرستو لپاره ورکړي. د سیګار د راپور پر بنسټ د 2023 کال له اکتوبر د 2023 کال تر سپتمبر پورې متحده ایالاتو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ادارو ته یو اشاریه شپږ میلیارد ډالر ورکړي. خوراپور کې زیاته شوې دا معلومه نه ده چې آیا لدی مرستو هم طالبانو ته د مالی او پنورو نمونو پیسې ورکړل شوې دي او کنه. سیګار وایي دا ځکه معلومه نه ده چې د ملګرو ملتونو هغو ادارو چې په افغانستان کې د امریکا مرستې ترلاسه کړې دي په دې اړه معلومات نه دي ورکړي. د طالبانو حکومت وایي ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنه ځواب نه کړه، مګر وړاندې د هغو پیسو په اړه چې هره اونۍ څلوېښت میلیونه ډالر افغانستان ته راوړل کېدي ویلي وو دا پیسې دوی ته نه ورکول کېږي. خو د سیګار راپور ښیي چې طالبانو په بیلابیلو ډولونو د مرستو کوونکو په چارو کې د لاسوهنې سربیره په هغوی مستقیم فشار راوړی او د پروژو د طرحې او عملي کولو د خپلې خوښې کسانو په ګمارنې او د مرستو اخیستونکو تر مشخصې پورې نو دوی په چارو کې مداخله کړې ده. راپور کې دا هم لیکل شوي چې طالبانو د دې لپاره چې مرستې او مالی ملاتړ ترلاسه کړي د خپل ځان لپاره د غیر دولتي سازمانونو په نوم د ادارو جوړولو په هدف له دې بنسټونو پوښتنې کړي دي. سیګار دا هم ویلي چې طالبان له دې مرستو د خپل حکومت د مشروعیت لپاره کار اخلي او افغانانو ته د نړیوالو مرستې په خپل نوم ویشي. په همدې حال کې د حکومتوالۍ او فساد پر وړاندې د مبارزې د چارو شنونکي خان زمان امرخیل وایي د کې شک نشته چې د طالبانو حکومت له نړیوالو مرستو په بیلابیلو نمونو پریمانه پیسې ترلاسه کوي او ګټه ترې اخلي.
د کې هیڅ شک نشي کېدای چې فساد د کې شو ځنې غیر دولتي موسسات د اقتصاد وزارت سره د 2020 کال څخه وروسته ثبت شوی وي، خو دلته یو فساد شوی وي او هغه مخکې لیکلی وي، نو داسې امکانات شته دي. نو زه فکر کوم چې هر هغه گزارش چې سیګار نشر کړی دی نو هغه د حقیقتو پر بنیاد باندې وي.
د سیګار راپور کې په 2022 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې هغه خبره هم راخیستل شوې چې ویلي وو هغه غیر دولتي مؤسسې چې د طالبانو حکومت تفیس مالیه او نور ورنکړي خای بانکي حسابونه او دفترونه یې وتړل شي، فعالیت بند او له بده پایلو سره مخ شي.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یويشت او پنځه ویشت مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته د بی پولی ډاکټرانو ټولنې د افغانستان په دریو ولایتونو کې په ماشومانو کې د شری ناروغي د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې ده. د ټولنې په نوي راپور کې ویلي چې یوازې د جنوري او اپریل میاشتو ترمنځ په مزار شریف او بخی په بلخ، هرات او هلمند ولایتونو کې له د تباند 15000 ماشومانو چې په شری اخته شوی او درملنه شوی ده. نور حالی په دې رپورت کې
د بی پولی ډاکټرانو سازمان ایم ایس ایف د افغانستان په دریو ولایتونو بلخ، هرات او هلمند کې د شری ناروغي د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې. یاد سازمان د دوشنبه په ورځ د می میاشتې په شلمه نیټه په یو راپور کې ویلي چې د روان کال له جنوري څخه تر اپریل پورې د ماشومانو او نوي زیږول شوي ماشومانو په منځ کې د یادې ناروغي زیاتوالی لیدل شوی. دغه سازمان د معلوماتو له مخې په دې میاشتو کې د افغانستان په درې ولایتونو کې د شری ناروغۍ د 15000 پیښو درملنه شوې چې له ډلې یې د مزار شریف په سیمه ییز روغتون کې 2200 ماشومانو درملنه شوې، په هرات کې د 1400 ماشومانو او د هلمند ولایت په روغتون کې د 1400 ماشومانو درملنه شوې. ایم ایس ایف وایي چې د نوي زیږول شوي ماشوم د بدن ځواک د شری پر وړاندې لږ دی، ځکه چې دوی د 9 میاشتو څخه مخکې د دغې ناروغۍ واکسین نه وی اخیستای. د بی پولی ډاکټرانو سازمان ټینګار کړی چې د دې ناروغي د مخنیوي لپاره باید ماشومانو ته ژر تر ژره د واکسین څاڅکی ورکړل شي. د راپور کې د ایم ایس ایف پروژې همغږي کوونکی ډاکټر پیکس او ویراګ یا سپارښتنه کړي چې شپږ میاشتنی ماشومان باید واکسین شي او هغه ماشومان چې له واکسین نه پاتې شوي هم دي باید په دې لړۍ کې شامل شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر کورنۍ وایي چې د هوا په ګرمېدو سره یې ماشومان په دې ناروغۍ اخته کیږي. د هرات ولایت د زندجان ولسوالۍ د نای ترافیک کلي اوسیدونکي برکت الله وایي چې 2 کلن او 4 کلن ماشومان یې له یوې میاشتې راهیسې د شری په ناروغۍ اخته دي.
په ځانونو یې سری دانې راختلي او اشتها نه لري. کلینیک ته مې یوړل خو لا نه دي ښه شوي. سری دانې له ډېرې شوي که لږ هوا ښه وي نارامي کوي، ځکه که هوا ګرمه وي خارښ او تبه یې زیاتېږي.
د ننګرهار ولایت د شینوارو ولسوالۍ یو 6 کلن ماشوم عبدالواجد چې په دې وروستیو کې د شری په ناروغۍ اخته شوی وایي:
واجد ما شری دانې ډېر راختلې وې، درې ورځې به کټ کې پروت وم، تبه نیولې وم، به ډاکټر ته لاړم، دوا یې راکړه، نور ماشوم هم شری نیولې.
د ننګرهار ولایت د شینوارو ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی 12 کلن مهنت الله وایي:
یو څو وخت وړاندې زه شری نیولې وم، تبه مې وه او زکام مې و، بیره باندې سری سری دانې راوختې، ډاکټر له لاړم، هغې راله ویټامین اے او پرستامول ګولۍ راکړې. ډاکټر راله ویل چې ته زه بیل کا او لمبا کوه، لمبا مې کوله او ځای مې تبیل کړو، اوس انشاءالله ښه یم.
نوموړی زیاتوي د واکسین اخیستی و ځکه ناروغي پرې اسانه تېره شوه، خو یو شمېر ماشومان چې د دوی په سیمه کې واکسین شوي نه دي له دې ناروغۍ ډېر وکړېدل. په ورته وخت کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر نعمت الله ماشومانو ته د شری د واکسین پر تطبیق د ټینګار تر څنګ وایي چې سالم کسان باید په دغه ویروس یخته کس له وسایلو څخه کار وانخلي.
او بل دا چې شری په درملنه یا مخنیوي کارول مخنیوي کارول شوی درمل ویټامین ای دی، دا بهترین کار ورته کوي. دا باید دوی واخلي، خپل کورس دا هغه باید پوره کړي او مکتب څخه نور ماشومان څخه لری باید وساتل شي. کالی باید چټ مخی لمر ته واچول شي، اوتشي لباس کوټای جای هر څه باید وباسل شي لمر ته واچول شي، چې لمر ته واچول شي او ترڅو دا وایروس دا ختم شي.
تر دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان او د پاملرنې انسټیټیوټ په افغانستان او په ځانګړې توګه په سیلاب ځپلو سیمو کې د شری ناروغۍ د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې وه. د روغتیا د نړیوال سازمان د اپریل میاشتې د راپور له مخې د روان کال په لومړیو 4 میاشتو کې په ټول افغانستان کې د شری 6,313 شکمنې پیښې ثبت شوي چې له ډلې یې 16,500 کم عمره ماشومان دي. د روغتیا نړیوال سازمان اندېښنه ښودلې چې د افغانستان په ولایتونو کې ډیری ماشومان د شری ضد واکسین تاتکی نه اخلي.
په عین حال کې د ماشومان د ساتنې نړیوال سازمان سیف د چلډرن بیا وایي چې په افغانستان کې وروستیو طبیعي پیښو تر ټولو زیات زیان ماشومانو ته رسولی دی. سیف د چلډرن په یوراپور کې په بغلان، فاریاب او غور ولایتونو کې د ورستو سیلابونو له امله د ماشومان په ګډون ګڼو کسانو د مړ کېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د افغانستان لپاره د سیف د چلډرن د څانګې مشر ویلي دي چې ورستو طبیعي پیښو تر ټولو زیات کلیوالي سیمې زیانمنې کړې چې د اقلیمی بدلون پایله بل کېږي او ویاسلنه افغان ماشومانو ژوند هم له ګواښ سره مخامخ کوي.
د ماشومانو د ساتنې نړیوال سازمان یا سیف د چلډرن په خپل نوی راپور کې چې د دوشنبه په ورځ د مې په شلمه نیټه خپور شو، د افغانستان پر ماشومانو د اقلیم بدلون په ځانګړې توګه د سیلابونو د اغیزو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. دغه سازمان ویلي چې افغانستان په یوه اونۍ کې دوه ځلې د سیلابونو ښکار شوی چې د دې هیواد پر ماشومانو د اقلیم د بدلون جدي خطرونه ښیي. د سیف د چلډرن په ټکو یوازې په بغلان، غور او فاریاب ولایتونو کې د سیلابونو له امله د ماشومانو په ګډون 412 کسان وژل شوي دي. دغه سازمان ویلي چې د سیلابونو له امله یوازې په بغلان ولایت کې 3000 کورونه ویجاړ شوي او زیاته یې کړه چې په افغانستان کې د سیلابونو له امله د اوښتو تلفاتو او زیانونو په شمیرو کې د بدلون امکان شته. په دې راپور کې د سیف د چلډرن د افغانستان څانګې مشر ارشد ملک په حواله راغلي چې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون پیښې به د دغه هیواد 70% ماشومانو لپاره د دوی د کورنیو د کرنیزو ځمکو او څارویو په ګډون د عایداتي سرچینو د له منځه وړلو له امله جدي خطر وي. هغه په افغانستان کې د پرله پسې وچکالۍ او سختو سیلابونو په اړه اندېښنه وښوده او له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له طبیعي پیښو سره د مبارزې په برخه کې له افغانانو سره همکاري وکړي. په همدې حال کې یو شمېر سیلاب ځپلي پر ماشومانو د سیلابونو د اغېزو په اړه خبرې کوي. د بغلان ولایت د برکې ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالقادر وایي چې په وروستیو سیلابونو کې د کورنۍ دوه ماشومان مړه شوي دي.
از جمله اطفال یکی برادر خودی ماست تقریبا
پا ماشمان که یومی ورور و چه تقریبا 4 یا 5 کلن و چه سلاب یور شهید شو او یومی ده ترل مسای و چه هغه هم ده 4 یا 5 کلن و
با هم تقریبا سنش 4 ساله یا 5 ساله بود پرم سلاب برده شهید شده.
یشمی نور هم وی چې له سیلابونو څخه د ژغورل شوی و کسانو روغتی وضعیت ښه نه دی. د غور ولایت اوسیدونکی محمد انور وایی
تری ماشومانو، یو می ورندار او یو می ورور، انځه کسی ز کورنۍ و څلور تن وضعیت سم نه دی. یو ماشوم چې د 2 کلونو یا 1.5 کلن دی د هغه وضعیت یو څه دی، خو د نورو وضعیت ښه نه دی. ضربه یې لیدلی.
په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو د تلفاتو او زیانونو د مجموعي شمیرو په اړه مو پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت ویان جانان سایق وپوښت، خو د راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. خو تر دې وړاندې د خوړو د نړیوال پروګرام یا WFP ویان ضیاءالدین صافی ازادي راډیو ته ویلي و چې په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو له امله 540 کسان مړه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د WFP په ګډون په افغانستان کې د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو په وار وار د بودیجې له کموالي اندېښنه ښودلې. دې اندېښنو ته په پام سره د سیلاب ځپلو اړتیاو ته د رسېدنې څرنګوالی چې ډېری یې خپل کورونه، څاروي، کرنیزې ځمکې او نورې شتمنۍ له لاسه ورکړي، د نړیوالو مرستندویو بنسټونو او سازمانونو له عمده اندېښنو څخه به وي.
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د جرمونو د نړیوالې محکمې لوی څارنوال کریم خان د اسرائیل او حماس یو شمېر مشران په غزه کې په جنگي جرمونو انتورن کړي او د هغوی د نیولو غوښتنه یې کړې ده. کریم خان د خپلو تورونو په اړه یو شمېر اسناد او شواهد هم وړاندې کړي دي. هاګ میشته د جرمونو په نړیواله محکمه کې د غزې په جګړه کې په جنگي جرمونو د اسرائیل او د حماس د یو شمېر مشرانو د تورنولو په اړه نور جزئیات به د فرید سیال پر راپور کې واورو.
د اسرائیلو د دفاع وزیر د جرمونو نړیواله محکمه ICC له اسرائیلو څخه د ځان د دفاع د حق په خصوص تورنه کړې ده. یو ګالانت روسل هغه د څرګندونې وکړي چې د جرمونو نړیواله محکمه د اسرائیلو د نوموړي وزیر بنیامین نتنیاهو په ګډون د اسرائیلو او د حماس ډلې د یو شمېر مشرانو د نیول کېدو غوښتنه وکړه. امریکا او اروپایي ټولنه حماس ډله د یو ترهګري سازمان په توګه پیژني. د اسرائیلو د دفاع وزیر پرون د می پر شلمه پر ټولنیزو رسنیو په یو پیغام کې ویلي اسرائیل به د هرې هغې حدسې مخه نیسي چې له دې هېواده د ځان د دفاع حق اخلي او د یرغمل شوو د نراخوشي کېدو سبب ګرځي. د جرمونو نړیوالې محکمې لوی څارنوال کریم خان د مې په 19 په یوه خبرپاڼه کې ویلي وو چې د جګړې په تورې د اسرائیلو د صدراعظم بنیامین نتنیاهو د هغه د دفاع وزیر او د حماس د دریو مشرانو د نیول کېدو لپاره د امر صادرېدو غوښتنه کړې ده. غلی خان په خبرپاڼه کې د حماس له مشرانو هر یو یحیی ابراهیم سنور، د حماس د پوځي څانګې د قومندان محمد المصري او د حماس د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هانیه د نیولو غوښتنه هم کړې ده. غلی خان ویلي د داسې دلایل لري چې پر بنسټ د دې کسانو د نیول کېدو غوښتنه کړې. هغه په غزه کې په قضیه توګه د جګړې لپاره د ملکی خلکو لوګه د جنگي وسلې په توګه کارول، په ملکی خلکو مستقیمه او قصدي بریدونه او نورې غیر انساني کړنې د اولیه شواهد په توګه یادې کړې دي. غلی خان د حماس مشران د یرغمل نیولو پر خلکو د جنسي تیری، شکنجي او نور انساني کړنو باندې تورن کړي. د محکمې درې قاضیان به د اسنادو لارسولو وروسته د دې مشرانو د نیولو یا نه نیول کېدو په اړه پریکړه وکړي. د جرمونو د نړیوالې محکمې ویاند فادي عبدالله د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې ته د یو برېښنالیک په ځواب کې ویلي آی سی سی به په مناسب وخت کې خپل پریکړه وکړي، خو چې دا پریکړه وکړه کېږي په دې اړه څه ونه ویل. د تیر کال د اکتوبر په 8 حماس وسلوالې ډلې پر اسرائیلو برید وکړ چې څه باندې 1200 کسان یې ووژل او 240 نورې له ځان سره یرغمل غزې ته یوړل. غزه چې د 2.3 میلیونه فلسطینیانو کور دی، اسرائیلو پرې هوایي او ځمکني عملیات پیل کړل. د حماس تر کنټرول لاندې د امنیت روغتیا وزارت په خبره تر اوسه په دې جګړه کې څه باندې 15,000 کسان وژل شوي او په زرهاو نور ټپیان دي.
له خبرونو ور اخوا،
ترکیش ایرلاینز له اوږد ځنډ وروسته نن کابل ته خپل الوتنې بیا پیل کړې. د ترکیې د هوایي شرکت خپل ویبپاڼه کې لیکلي چې هر اونۍ به د کابل او استانبول ترمنځ څلور الوتنې ترسره کوي. د یو شمېر نورو نړیوالو هوایي شرکتونو تر څنګ ترکیش ایرلاینز هم لکه چې طالبان په افغانستان کې په 2021 کال په اګست کې وخت ورسېدل خپل الوتنې بندې کړې وې. نور حالی په دې رپورټ کې،
ترکیش ایرلاینز لنګ دې درې کلن ځند وروسته نن د مې په 28 د یو مراسم په ترڅ کې کابل ته خپل الوتنې بیا پیل کړې. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت په خپل ایکس پاڼه لیکلی چې په دې مراسمو کې په کابل کې د ترکیې سفیر جنگ اونال، بیات وزارت د نورو مسؤلینو سربیره مالی او اداري مرستیال یې حافظ صدیق الله عابد او د هوایي ډګرونو لوی رئیس عبدالستار غروال ګډون درلود. د یاد وزارت په اعلامیه کې دا هم راغلی چې د یاد هوایي شرکت الوتنو په پیل سره به ترکیې هیواد ته د افغان مسافرو لپاره د سفر اسانتیا او سربیره د دواړو هیوادونو ترمنځ هوایي ترانسپورت او سوداګریزې اړیکې پراختیا ومومي. ترکیش ایرلاینز په خپل ویبپاڼه لیکلي چې هر اونۍ به د کابل او استانبول ترمنځ څلور الوتنې ترسره کوي. په ورته وخت کې یو شمېر خلک د ترکیش ایرلاینز د پروازونو د بیا پیل په اړه د خوښۍ څرګندولو ترڅنګ د یاد هیواد د ویزې ورکولو په برخه کې هم د اسانتیاو د برابرولو غوښتنه کړې. د کابل ښار اوسیدونکي مسکا چې کورنۍ له کلونو راهیسې په ترکیه کې ده او زرمینې ازادي راډیو ته وویل
چې د ترکیې پروازونه خلاص شوي دي، دې لپاره ډېره زیاته خوشحاله یم چې ما فامیل کولی شي چې راشي افغانستان ته او موږ سره یو ځای شو، یا دا چې زه لاړه شم دوی سره او ووینم هلته. خدای دې وکړي چې موږ ته ویزه راکړي.
خبر سوز ترکیش ایرلاین خپل پروازونه بیرته شروع کړي، خوشاله سو، خو بیا هم سخت ده د یو خو به ویزه ډیره ګرانه به وي، بل دا سه ډیره خلک نسی کولای سي آسانه ویزه واخلي.
د سیاحتي شرکتونو مسولین هم د ترکیش ایرلاینز د فعالیت د بیا پیل په اړه خوښي او د نړیوالو الوتنو د ډیرې دوه هیله څرګندوي. لډلې نظیف الله نیازی وایي
مسافر د پاره چې غواړي ترکیه ته او پاتا یا امریکا ته سفر وکړي د ترانزیت په بخش کې به ورته ډیر سہولت او اس بند کاروبار لپاره هم دا ډیر یو مثبت اقدام دی او د ښکارو شکرېو کې چې دا بس پروازونه نور هم ډیر شي.
دا په داسې حال کې ده چې افغانستان د ټولو نړیوالو ځواکونو او خلکو د وټولو پر مهال د کابل د نړیوال هوایي ډګر د رادار سیستم په ګډون د دې هوایي ډګر ډیرو تاسیساتو ته ډیر زیان رسیدلی و. تر څنګه د دغه هیواد د هوایي حریم د خوندیتوب په اړه ډاډ هم نه و، چې له امله یې د هوایي ډګر ته د ترکیش ایرلاینز په ګډون د نورو نړیوالو شرکتونو الوتنې درېدلې وې. د متحده عربي اماراتو هوایي شرکت فلای دوبۍ لومړنی هوایي شرکت و چې نړیوالې الوتنې د 2023 کال په نومبر میاشت کې پیل کړې. خو د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د تازه معلوماتو له مخې چې د مې په 28 د دوی د حکومت تر کنټرول لاندې د ملي راډیو تلویزیون پر ایکس پاڼه خپره شوې، اوس مهال په هرو 24 ساعتونو کې د هیواد له هوایي ډګرونو څخه لښلو څخه تر دېش نړیوالې الوتنې کیږي.
و امردل چې ترکش ایرلاینز له اوږده ځنډ وروسته بیرته کابل ته نن د الوتنو بهیر پیل کړ. او اوس هم یوه سیمه ییزه موضوع راخلو. د پاکستان حکومت پریکړه کړې ده چې له قرغزستان له پلازمېنې بشکک څخه به اکثره پاکستانی محصلین باسي د ورسته لدې چې په بشکک کې د یو اخو دبر رامنځته سو چې په هغو کې ویل کېږي چې پاکستانی محصلین هم ښکېلو. زموږ د مشال راډیو ایډیټور داود خټک دلته په سټوډیو کې را سره دی. خټک صاحب خبرونه ته ښه راغلاست. راته وایي چې اوس په بشکک کې وضعیت څه ډول دی؟
ډیره مننه نوري صاحب. او تر څو پورې چې زمونږ ما اوس تازه خبرې شوې دي په بشکک کې د پاکستانی زده کوونکو سره، نو که څه هم حالات اوس آرام دي او لکه د اتلسم د مئی باندې چې څنګه یو اړې غړې او څنګه یره وا، نو هغه حالات اوس نه دي، حمله نه دي شوی، خو زده کوونکي بیا هم په خپل لیلیو کې دي، د اغې نه دي بهر نشي راوته او چارواکي هم وته وای چې تاسو په خپل لیلیو کې اوسئ.
بله، له بشکک د پاکستانی محصلینو د ایستلو بهیر هم ګړندې شوې ده. تر اوسه پورې څومره محصلین پاکستان ته انتقال شوي دي؟
کله چې میره خو ویل بلګ مشکل ویزه کې چې تیاری چي دي، اغه لاهور ته هم را رسیدي او اسلام آباد ته هم راځي، او ورسره نن شپه یعنی اوس مسخوتن د پاکستان په وخت باندې 8 بجې یو تیارا پیښور ته هم را رسیدونکې ده. خو ک اندازتن وایو نو د 2200 او داسې 2000 په منځ کې پاکستانی زده کوونکي چې دا تر څو پورې انتقال شوی دي.
دا ډېر لوی شمېره ده. څومره محصلین پاکستانی هلته په قرغزستان کې زده کړې کوي؟
ټول پاکستانی محصلین چې دي هغه 2-3 شمېرې مخې ته راغلي. اول سر کې ماته ویل شو چې دا 2000 دي، بیا ویل شو چې په کې ویل چې نه 2000 نه کم دي، کم دي، چا ویل چې 10000 دي. خو هم نن چې ما یو زده کوونکي سره خبرې کولې، نو هغه ویل چې دا 15000 دي. زما په حساب سره دغه د 2000 او وار له سودیار له زرو په منځ کې زده کوونکې دي.
ستاسو دا وضعیت نږدې څارې، آیا دا پریکړه چې ټول محصلین باید وستل شي هلته د دوی امنیت جدي ګواښ دی، یعنی دا موضوع نه حل کیږي په نږدې راتلونکو کې چې ټول باید پاکستان ته انتقال شي پاکستانی محصلین؟
په نږدې راتلونکي کې دا یو ګواښ دی، لکه اوس په دې تازه ورځو کې دی لپاره ګواښ دی. دی بهر وته نشي، سودا نشي اخستې، ځان لپاره خوراک نشي اخستې، دا یو مشکل دی. خو سپور جستا سو د پښتنې سوال دی چې دا ټول به اوستل شي، زما خیال دی چې دا یو ناممکن کار دی چې دول زیار لزر موصلین به وباسي. البته که وخت سره سره دی په مزه مزه واپس راځي، یا داسې وشي چې حالات لګ راسم شي دی لپاره، نو تلکی به دی پات شي.
د خپل د قرغزستان چارواکو چون د دوی لوی مسؤلیت دی چې باید د بهرني وګړو په تیر بیا د موصلینو امنیت ته جدي پام وساتي، له دغه ورستي اخو ډب ورسته آیا کوم امنیتي تدابیر زیات کړي نه زیات کړي؟ پاکستان قناعت حاصل کړی دی چارواکو؟
پاکستان مرستیال صدر اعظم اسحاق ډار د کرګس چارواکو سره ملاقاتونه کړي، او غي وته بیا دا یقین ورکړي دی چې د دیب امنیت به خکې. او پاکستان هم زما خیال چې دی سره اوس په تماس کې دی د کرګس چارواکو سره، نو اغه له ها سره خصنس امنیت خښوي. خو په هر سړي باندې نظر ساتل په کرګستان کې چې دی به داسې نه کوي، دی یو بد کار نه کوي، حمله بنه کوي، دا بلګ مشکل کار وي. نو څو ورځې پورې به دا خطر وي، خو امکان دی چې وخت سره بیا راکم شي.
ډیر مننه زموږ د مشال رادیو ایډیټور داود خټکو، او په دې سپورتي راپور سره زموږ دا مجله هم پای ته رسیږي.
د افغانستان کرکټ بورډ د سیشنبه پورز د مې په 28 نیټه په خبر پاڼه کې ویلي دي چې د ویسټ انډیز ملي لوبډلې په خوانه لوبغاړ ډوین براوي په شلوریز نړیوال جام کې د ملي لوبډلې د توپ چونې د برخې د سلاکار روزونکو په توګه ګمارل دي. کرکټ بورډ ویلي دي خاغله براوي په خپل دند تر شلوریز نړیوال جام مخکې پیل کړی. د یادې ادارې په یو بل خبر کې ویل شوی وو د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې اکثریت لوبغاړي د کریبین سنت کیز او نیویس ټاپو ته رسیدلي دي، او د لوبډل مشر راشد خان په ګډون به ځینې نور لوبغاړي هم ډېر ژر له لوبډلې سره یو ځای شي. کرکټ بورډ وایي اوس مهال ډوین براوو د شل اوریزو لوبو مخکښ وکټ اخیستونکی دی چې په دې بڼه کې هم 615 وکټې ترلاسه کړې دي. دغه راز نوموړي په شل اوریزو سیالیو کې نږدې 2000 منډې هم کړې دي چې له همدې امله په شل اوریزو سیالیو کې یو له تر ټولو بریالیو ټول چارو یا آل راؤنډرانو لوبغاړو شمیرل کیږي. که څه هم کرکټ بورډ نه دی ویلي چې د نوموړي دا دنده به تر شل اوریز نړیوال جام وروسته هم وغځېږي یا نه، خو اکثریت لوبډلې له کنډیشن سره د بلتیا په پار په نړیوالو جامونو کې لنډمهالې روزونکي ګماري.